افغانستان که در یک سال گذشته ما در 15 سال گذشته آن تاریخ لازم بود برخان توجه نکرده بودیم، باعث شد که در بنقب بعضی از کشورها نگران از این شد که اگر این پالیسی انشاءالله که مطمئن هستم تا 3 سال آینده عملی میشه، این عملی شد، صنعت قالین افغانستان خوشبختانه بالا سال 2011 رو به رشد بوده بدون شجابه خود در منطقه پیدا میکنه. اینا برنامه های اقتصادی و
درست منن کو خندی صاحب سلامت و سه متاسفانه نور وقت نلر
یک کلمه مازاد میخوام یک کلمه آرام تمام میکنه. بزرگترین چالش بدون شک ناامنی ها است، اما مطمئن هستم که جامعه جهانی، حکومت افغانستان، همسایه ها همه در تلاش از هستیم که در افغانستان انشاءالله صلح ده و پروفسور افغانستان ادامه پیدا کنه و ما بتوانیم که برنامه های خود عملی بکنیم.
درباره پروفسور افغانستان هم در یک ساعت بعدی برنامه زیر عثمان کبود صحبت خواهیم کرد.
بله، خبرونو ورسته د سولی په پروسی خبری که خو اوس توجه کړئ. لومړی د افغانستان خبرونو ته چې رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د سولې عالي شورا د سولې پر راتلونکو خبرو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون هرکلی کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې د انتصابي غړیو کاري دوره وغځول سوه، او د افغانستان جمهوري ریاست له ایران او سعودي عربستان څخه وغوښتل چې را روان کړکېچ د ډیپلوماټیکو لارو څخه حل کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د سولې عالي شورا د سولې پر راتلونکو خبرو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون هرکلی کوي. د دې شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په اړه له هرې وسلوالې ډلې سره خبرو ته حاضر دي.
د سولې په خبرو کې حاضري کې البته افغانان مونږ اماده یو چې د هغې سره خبرې وکړو. د دې د دغه امادګۍ یا د دغه پیامنلو مونږ هرکلی او تقدیر کوو.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر بهرنیو رسنیو د طالبانو د کوټې شورا د سرچینو په حواله ویلي چې د افغان طالبانو یو برخه له حکومت سره سولې په خبرو کې پر ګډون غور کوي. جمهوري ریاست هم ویلي چې د طالبانو په دې غوښتنه باندې غور کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې د انتصابي غړیو کاري دوره د ولسي جرګې د 14مې تقنیني دورې تر بشپړېدو پورې وغځول شوه. د افغانستان د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر په دې اړه فرمان د مشرانو جرګې له غړیو سره تر لیدو کتو وروسته ورکړ. د افغانستان مشرانو جرګه 102 غړي لري چې 103 د ولسمشر لخوا انتصابي ټاکل کیږي. په دې وروستیو کې ولسمشر اشرف غني وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو تر راتلونکو انتخاباتو پورې به اوسنۍ ولسي جرګه خپل کار دوام ورکوي. د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات د راتلونکي اوړي او منی ترمنځ ترسره کیږي. او وروستۍ خبر هم دا چې د افغانستان جمهوري ریاست له ایران او سعودي عربستان څخه وغوښتل چې روان کړکېچ له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. د افغانستان ولسمشر مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې خبرداري ورکړل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به روانه ستونزه نه یوازې سعودي او ایران بلکې سیمه هم متاثره کړي.
لدغو دواړو اسلامي ورونو هیوادونو څخه د افغانستان د جمهوري ریاست غوښتنه دا ده چې د نظر اختلافات له ډیپلوماټیکو چینلونو او د خبرو اترو له لارې حل کړي.
د سعودي عربستان او ایران ترمنځ وروسته له هغې سیاسي کړکې ایجاد شو چې سعودي عربستان یو شیع عالم اعدام کړ، او په غبرګون کې په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت قهرجنو مظاهره کوونکو یرغل وکړ. دا د افغانستان مهم خبرونه، د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
نړیوال خبرونه هم د ایران او سعودي ترمنځ په اړیکو پیلو. ایران سعودي عربستان تورن کړ چې فرقه یي شخړو ته لمن وهي، او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د شو اړیکو او د بنسټپالنې ترمنځ یو لاره غوره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون په نوم په یو لیک کې تیر ورځ ولیکل چې ایران له خپلو ګاونډیو سره هیڅ راز شخړه نه غواړي، او هیله لري چې سعودي عربستان هم دغه منطق ته سر کښته کړي. جواد ظریف سعودي عربستان تورن کړ چې له غیر عراقیانو سره چې عربستان ته د عبادت لپاره ناوړه چلند کوي چې لدې سره په ایران کې خلک په قهر سوي دي. د شغلی ظریف په وینا سعودي عربستان په ورته وخت کې داسې وایزان ټاکلی دي چې هم د ایران او هم د نړۍ د شیعو پر ضد خلک تحریکوي. په همدې حال کې د ایران مفسکر شیعه مذهبي مشر آیت الله امامي کاشانی پرون په تهران کې د جمعې د خطبې پر مهال په تهران کې د سعودي پر سفارت د برید په اړه وویل
دو گروه بودن، حتما دو گروه بودن شواهد هم
نشون میده. دوی دلیوی شواهدو هم وشو دلی چی دوی دلیوی، یو هغه دلی چی د پرده تر شای کار کوا او بل هغه چی د دې کار مشریه کوله. دوی پخپل د دشمن لخوا و او دا پیشه پلان کړی و، غوښتل په دې توګه دشمن تلار هوار کړی چې د وضعیت کنټرول په لاس کې واخلي او د دواړو هیوادونو اړیکې لا نورې هم خراب کړي. د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې وروسته تر هغه کړکېچن سو چې عربستان د شیاو یو مشر اعدام کړ. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د پنجاب په شمال کې د پاکستان پولې ته نږدې د پټانکوټ په نوم هغې هوایي پوځي اډې څخه لیدنه وکړه چې د رواني میاشتې په سر کې د وسله والو کسانو لخوا تر برید لاندې راغله. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د ښاغلي مودی د سفر لپاره په دې اډه کې سخت امنیتي تدابیر نیول سوي دي. په هغه برید کې چې د جنوري پر دوهمه نیټه پر دې اډې وسو، اوه هندي سرتیرو ووژل سو. د برید مسؤلیت د جهاد متحد شورا منلی دی. دا په کشمیر کې د میشتو دیارلسو یاغي ډلو څخه جوړه یوه ډله ده. هندي چارواکي وایي دا د مشکوکو پاکستانی ملیشو په خوانیو بریدونو ته ورته دی چې د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ د سولې خبرو د بیا راپورته کولو هڅې تر اغېز لاندې راولي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې اړتیا لري چې د عراق په شمال کې خپل سرتیري وساتي. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې روانه اونۍ په همدې سیمه کې د ترکیې پر پوځي روزنیز کمپ د اسلامي دولت ډلې لخوا پلان سوی برید شنډ سو. د ترکیې چارواکو دغه اعلان چې وړاندې د عراق لخوا نه و منل سوی، له بغداد سره د ترکیې کړکېچ بیا راژوندی کوي. ولسمشر اردوغان په استانبول کې خبریالانو ته د دې پریکړې په اړه وویل
موږ اوریدلی چې د داعش ډلې اتلس غړي وژل سوي دي. د ترکیې سرتیرو ته زیان نه دی اوښتی. دا څرګندوي چې په باشیقه کې د ترکیې پوځیانو ځای پر ځای کول سمه پریکړه وه.
تیره میاشت د عراق په شمال کې د شاوخوا 150 ترکیې پوځیانو د ځای پر ځای کېدو پر سر د عراق او ترکیې ترمنځ لانجه راپورته سوه. د ترکیې ولسمشر وایي دوی هغه څه کوي چې په مناسب وخت کې ورته اړتیا ده او دوام به ورکوي، خو بغداد ادعا کوي چې د ترکیې دغه اقدام د نړیوالو قوانینو په خلاف کې دی او باید ترکیې سرتیر د عراق له شمال څخه وایستل سي. د اسرائیلو پوځ وایي دوه فلسطینیان نن وروسته لاغه پر ډزو وژل سوی چې په لویدیځ غاړه کې یې د تلاشۍ په یوه پوسته کې د اسرائیلي سرتیرو د وژلو هڅه کوله. له تیرو څه باندې دریو میاشتو راهیسې تقریبا هره ورځ د فلسطینیانو لخوا پر اسرائیلیانو بریدونه سوي دي چې یوویشت تنه پکښې وژل سوي دي. په بریدونو کې په چاقو وهل، ډزې کول او د موټرو ټکرول شامل دي. په دې حملو کې امنیتي ځواکونه او ملکیان دواړه په نښه سوي دي. په همدې حال کې د همدغو حملو په ترڅ کې د اسرایلي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 138 تنه فلسطینیان وژل سوي دي. او د 15 خبری آژانسونو مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو پر وزیر ژغ کړی چې په تهران کې د بندي سوي امریکایي خبریال د خوشی کېدو لپاره پر ایران فشار ډیر کړی. د واشنگتن پوسټ ایرانی ولس له خبریال جیسون رضایان د 2014 کال د جولای راهیسې په تهران کې بندي دی. دغو مشرانو د جنوري پر 8 نیټه جان کیری ته په ویلي کې ویلي چې خبریالي جرم نه دی، خو رضایان د خپلې دندې ترسره کولو له کبله بندي دی. دوی وایي ایران هیڅکله داسې شواهد نه دي وړاندې کړي چې د نوموړي بند توجیه کرایسی. د خبری اژانسونو مشران زیاتوي متحده ایالاتو د دې موضوع د تعقیب په برخه کې پر ایران د پام وړ فشار راوړی دی، خو وایي موږ غواړو دغه کار ته دوام ورکړل سي. کری په وار وار له تهران سره د رضایان موضوع راپورته کړی ده، خو هغه دا نه ده منلی چې د رضایان یا نورو امریکایي بندیانو د خوشی کېدو موضوع دی پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له لرې کېدو سره تړاو ولري. نه دېرش کلن رضایان د جاسوسۍ په تور نیول سوی او د هغه د بند موده په عامه توګه نه ده اعلان سوی. په هغو خبری اژانسونو کې چې د امریکا له چارواکو یې د رضایان د خوشی کېدو لپاره لیک استولی، اسوسییټډ پریس، نیویارک ټایمز، لاس انجلس ټایمز، ای بی سی، سی بی ایس، ان بی سی او سی این این هم شامل دي. دا تر دې مالا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه او د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات په وسوري.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په بدخشان کې اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي 2. په بامیان کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه منفي 5. په کابل کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه منفي 15. په کندهار کې اسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 2. په مزار شریف ښار کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړ درجه 14.5 په هرات کې اسمان ځای ځای وریځ دی د تودوخې لوړ درجه 12.4 او په ګردیز کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 8.4 اټکل سوی ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
با عرض سلام دوباره من امید مرزبان و همکارم اسمت چاروان در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی با شما هستیم. دو روز بعد نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا در دیدار با هم روی پروسه صلح افغانستان صحبت میکنند و اینکه چگونه میتوان شورشیان مسلح را وادار ساخت تا از شورش دست بکشند و در پروسه سیاسی افغانستان شامل شوند. این نشست امیدواری ها را برای برگزاری مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه طالبان به وجود آورده است، مذاکراتی که در نخستین مرحله پس از اعلام خبر مرگ ملا عمر به هم خورد. آنچه نشست دو روز بعد در اسلام آباد را متفاوت تر از گذشته می سازد حضور کشورهای قدرتمند از جمله چین و آمریکا است، کشورهایی که ظاهرا توانایی آوردن تغییر در اوضاع افغانستان را دارند. در کمتر از یک ساعت دیگر که از این برنامه باقی مانده روی انتظارها از نشست چهار جانبه در پاکستان صحبت می کنیم و اینکه افغانستان با چه آجندایی در این نشست شرکت خواهد کرد. البته که نظریات شما عزیزان بخش عمده و مهم این برنامه است. از طریق تلفن، اسکایپ و اس ام اس می توانید با ما در تماس شوین و همچنان از طریق فیسبوک.
بله، لکه څنګه چیز ما همکار امید مرزبان در تول تاکل شویده چه د دوشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنز د افغانستان د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره په اسلام آباد کې غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې د افغانستان د پلاوی مشیر د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی کوي، خو د پاکستاني لوري مشیر د دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودری کوي. په دې غونډه کې باید امریکا او چین استازي توپ د افغانستان او پاکستان لپاره د دغو هیواد دونو خاص استازی وکړي. ویل کیږي چې د طالبانو ځینې غړي ممکن په دې خبرو کې برخه واخلي. طالبانو تر اوسه رسمه نه دی ویلي چې د اسلام آباد په غونډه کې ګډون کوي. البته د طالبانو د ځینو مشرانو له قوله ویل شوی چې دوی دې ته انتظار دي چې لمړی د اسلام آباد په غونډه کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو د نیټې، وخت او ځای په اړه پریکړه وشي. دا به د تیر کال په جولای کې د ملا عمر د مړینې له اعلانې دور او وروسته د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لور ته لومړنی عملي ګامبي. په دې خبرونه کې په دې خبرې کې و چې د اسلام آباد د غونډې اصلي هدف څه دی، آیا ټاکل شوی چې په دې غونډه کې طالبانو ته بلنه ورکړی شي؟ که طالبان په دې غونډه کې ګډون ونه کړي، آیا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین پریکړه به طالبانو ته د منلو وي؟ په دې ځینو نورو موضوعاتو چې تاسو اوریدونکي به هم د خبرونې پترس کې د ټلیفون للارې یا هم د افغان بسیم د 1300 شمیرې للارې او یا هم د سکایپ او فیسبوک للارې مطرح کړئ، له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د سیاسي چارو کارپو قاضي صاحب محمد حسن حقیار، د سیاسي چارو کارپو شاغل احمد سیدی او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویند شاغل شکیب مستغنی. ټول ملمنو ته هر کله وایي.
جناب مستغنی صاحب از طریق تلفن با ما خواهند بود، هنوز به برنامه وصل نشد تلفنشان. کوشش میکنیم که باشان صحبت بکنیم و اگر تماس ما باشان برقرار شد، البته سوال های هم از شما شنونده ها را خواهیم گرفت و با اونها در میان خواهیم گذاشت. شماره های تلفن را از همین حالا برای شما میگم داشت بکنین، اما حالا زنگ نزنین، لحظات بعد در تماس شوین با ما. 0799-203-540 و 0700-822-755 و همچنان از طریق اسکایپ میتونین در تماس شوین. آدرس ما است radio.azadi، البته در اسکایپ. حالا جناب قاضی صاحب محمد حسن حقیار، کارشناس مسائل سیاسی در استودیوی رادیو آزادی در کابل با ما هستند. حقیار صاحب به برنامه خوش آمدید. اول خیلی کلی اگر بگوین، آیا نشست چهار جانبه اسلام آباد شما را امیدوار میسازه به آغاز پروسه صلح افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او تاسو درنو اردنکو ته احترامات. د غونډې تفاوت د نورو سره په دې کې ده، او امیدواری هم همدې ټکی ته ده چې طالبانو که څه هم تاسو چېرته اشاره وکړه په رسمي توګه دا تایید کړی نه ده، یا داسې کوم خبره نه ده کړه چې ګویا دې غونډه کې به ګډون کوي، به استازي ورستوي. خو د رسنیو سره د دوی ته د نږدې منابعو نه او هغه څه چې د احتراق سمه په توګه موږ اورېدلي دي، دا ورې دوی آماده دي چې دی غونډو ته په دې مذاکراتو کې د دوی استازي ګډون وکړي. دا ډېر مهم ټکی ده، دا ډېر مهم پرمختګ ده د افغانانو لپاره، د افغانانو د دردونو د تداوي په خاطر باندې چې طالبان په لومړي وار باندې آمده کیږي چې دغسې خبرو کې چې په نسبت پخوا ته دویم تفاوت هم دا هم ده چې په دې مذاکراتو کې امریکایان هم دي او افغان حکومت هم ده. افغان حکومت او امریکایان د قضیې یو اړخ ده او طالبان د قضیې دوهم اړخ ده، او چین د داسې هیواد په توګه چې د دواړو د اعتبار مرجع د دواړو پرې باور لري، د دوی شتون او پاکستان هم چې تر ډېره حده پر د قضیې طرف ده یا د افغانانو په باور د ستونزو ډېره برخه دوی پر مهم مربوطه ده، دوی هم په دې ناسته کې دي. نو دا واقعا یو ښه پرمختګ ده د افغانانو لپاره، ښه زیره ده، خدای دې وکړي چې ګټه یې افغانان په د سر په سترګو وویني.
ډېر زیاته مننه ښاغلی حقیار. او اوس د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ښاغلی شکیب مستغنی هم د تلیفون له لارې راسره دی. مستغنی صاحب، تاسو ته هرکلی وایي. که تاسو د دې غونډې په ارتباط زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ. زموږ اورېدونکي تر دې حده خبر دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو د سیاسي مرستیال یا معین ښاغلی کرزی په دې غونډه کې د افغان پلاوي مشري کوي. د غونډې د ایجنډا په اړه که اورېدونکو ته ووایاست چې ایجنډا به څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتان، میهمانان محترم برنامه و شنوندگان گرامی. قرار است نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده به تاریخ 11 جنوری سال روان میلادی در اسلام آباد برگزار شود. از جانب جمهوری اسلامی افغانستان، طوری که پیشتر شما هم فرمودید، جناب حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه، از جناب پاکستان معاون وزارت امور خارجه آن کشور و از جناب کشورهای چین و ایالات متحده نماینده های خاص این کشورها برای افغانستان و پاکستان ریاست هیئت های مربوطه را به عهده خواهند داشت. و در این نشست قرار است در مورد تعیین نقشه راه برای گفتگوهای صلح بحث صورت بگیرد و افزون بر آن در مورد ایجاد مکانیزم ها برای بررسی توافقات و تعهدات هر چهار طرف و تثبیت عملی شدن این توافقات و تعهدات بحث هایی شود.
تشکر جناب مستغنی صاحب. چنانچه آقای حقیار هم پیشتر گفتند و در رسانه ها هم چنین آمده که طالبان رسما تایید نکردند که در این مذاکرات شرکت خواهند کرد یا خیر، و از اونها خودشان هم چیزی نگفتند در این باره. اما بعضی از رسانه ها به نقل از منابع در داخل طالبان گزارش شده که احتمالاً از اونها کسی در مذاکرات شرکت بکنه. آیا نظر با آجندایی که شما دارین احتمال از این وجود داره که کدام نماینده طالبان در این بحث شرکت بکنه، یا اینکه در این مذاکرات چهار جانبه برای دیگر جناح‌ها بسته خواهد بود، فقط هیئت‌های چهار کشور با هم صحبت خواهند کرد؟
خب از اول قرار بود این نشست یک نشست چهار جانبه باشه، یعنی نشست باشه میان افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده. و اینکه بحث شرکت گروه طالبان در این نشست و یا ابراز علاقمندی که از جانب گروه طالبان صورت گرفته باشه وقتی مطرح میشه، شما میدونید که جلاد ماب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از هر اندامی که زودی ممکن باعث خاتمه یافتن خشونت در کشور شوه استقبال میکنه و هرگاه مسئله علاقمندی گروه طالبان برای شرکت در این بحث مطرح باشه، حکومت افغانستان موقف خود به این رابطه را پس از انجام مشوره های داخلی اعلان خواهد داشت.
ډیر زیاته مننه کورودن شغلی احمد سعیدی د سیاسي چارو کارپو هم د ټلیفون لاري را سره دی. شغلی سعیدی تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو معلومات سری تاسو هم ټاکل شوی دی چې په دې پلاوي کې ووسئ، چې آیا طالبان به په دې غونډه کې ګډون وکړي او کونه کې داسې هم ویل کېږي چې لږ تر لږه د طالبانو یوې ډلې چمتووالی ښودلی دی؟
هفته پیش رو یعنی فردا و دیگر فردا دو هیئت از افغانستان پاکستان میره. هیئت ده نفری که 7 تاش مرد هاست و 3 تاش خانم هاست از نهادهای مردمی افغانستان، جامعه مدنی، رسانه ها، پارلمان و نهادهای مردمی افغانستان که ما هم موضوعیت یه هیئت دارم به پاکستان میریم. ما با اعضای بعضی از اعضای پارلمان پاکستان، اعضای مخالف مانند عمران خان، رضا ربانی، با اعضای حکومت پاکستان و مردم پاکستان مذاکراتی داریم به خاطر صلح. و همچنین هیئت دیگری که روز دوشنبه خواهد رفت جناب منیتر سیاسی جناب حکمت فلم کرده خواهد بود که مذاکرات حکومتی داره، یعنی با مقامات حکومت پاکستان امریکا و چین. به امریکا چین این علا داره که اونا کمک کنن که کسی اون چی را که عمل میکنه یا وعده میکنه تخلف نکنه، یعنی به نوع یک نوع ضمانتی هست. باور می هستی حیات یا حیات یا اشخاص که ما میریم، ما بیگی هستیم که این مذاکرات باید فراگیر باشه، یک گروه دو گروه یا یک نفر یا دو نفری که طالبای افغانی و دیگر بیان به مشکلی دائمی افغانستان حل کرده نمیتونه. بهتر است که مذاکرات فراگیر باشه، همیشه باشه. و اون چی که من باور دارم و تاکید میکنم که من به اونجا صحبت خواهد کردم، قانون اساسی افغانستان دستاوردهای 14 سال گذشته، استقلال، تمامیت ارضی افغانستان خط قرمز خواهد بود. از راه تضرع و زوری مذاکره نخواهد شد، بلکه مطابق ارزش‌های اصول و حقوق بین الدول با دنگاشت قوت ما میخواییم با پاکستانی ها مذاکره کنیم و صحبت کنیم.
تشکر جناب سعیدی صاحب، شما برخواهیم گشت.
قانون اساسی دستاوردهای 14 سال گذشته، تمامیت ارضی، استقلال و منافع ملی افغانستان
تشکر، زنده باشین. جناب مستغنی صاحب، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هم با ما هستن از طریق تلفن. مستغنی صاحب، جناب مستغنی صاحب، مسئله دیگه که در بعض تحلیلات چنین مطرح شده که بحث در اصل بحث بین حکومت های افغانستان و پاکستان در این جلسه 4 جانبه خواهد بود و کشورهای چین و امریکا به حیث ناظر در این مذاکرات شرکت خواهند کرد، اما در بعض مسائل دیگه بعد دوباره قسمی که آقای سعیدی هم از او نام بردن تا حد نقش ضامن به چین و امریکا داده خواهد شد، یعنی تضمین کننده از این مذاکرات. امیر اگر لطفا روشن بسازین به شنونده ها که آیا چین و امریکا مستقیما در مذاکرات شرکت دارند، بحث میکنند، سخن میگن، یا اینکه نقش ناظر و یا ضامن را خواهند داشت؟
نشست یک نشست 4 جانبه طوری که شما هم یادآور شدین، نشست افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده است و همین نشست به عنوان یک نشست 4 جانبه بالای نقشه راه برای گفتگوهای صلح کار خواهد کرد و همچنان در جهت ایجاد میکانیزم ها برای بررسی توافقات و تعهدات هر 4 طرف و همچنان تثبیت عملی شدن این توافقات و تعهدات کار صورت خواهد گرفت.
دیر زیاده منن
بازم تکرار میکنم، نشست یک نشست 4 جانبه است.
دیر زیاده منن شغله مستغنی. شغله قاضی محمد حسن حقیار، ستاسو په نظر که چرت په دې خبرو کې ټاکل شوی نیوی چې طالبان برخه واخلی او دا څلور اړخیزه غونډه وي، نو ستاسو په نظر د دوی د خبرو ایجنډا باید څه وي؟ آیا هغه خبرې به وي چې مخکې یاد شوي وویل شول چې پاکستان افغانستان ته ژمنه ورکړې ده چې که د طالبان به خبرو تاثیر وی او که کومه ډله خبري نه کوي دغه په خلاف به دواړه په ګډه اقدام کوي او دا خبره په داسې حال کې کیږي چې پرون په ځینو خبرونو کې ویل شوي ول چې پاکستاني جنگي الوتکو په وزیرستان کې د حقانی شبکې غړي هم بمباري کړي دي او دا لومړی ځل دی.
ګوري پاکستان د افغان حکومت سره سوسو واره د ژمنه وکړه چې افغان طالبان به دوی سره خبرو ته آماده کوي او په دې اړه باندې ډېر منډې رامنډې هم وشوې. د افغانستان ډېر مهم چارواکي پاکستان ته د پاکستان ډېر مهم چارواکو افغانستان ته په کراتو کراتو سفر وکړ خو بې اخره د تیره میاشت تاسې په څرګنده د پاکستان د دفاع د وزیر دا څرګندې واورېدې چې هغه اعتراف وکړ یا دا تأثر ورکړ چې موږ په تمامه طالبانو باندې چې څنګه موږ نه توقع کېږي یا د افغانستان حکومت برداشت کوي دومره موږ په طالبانو باندې حاکمیت نه لرو او نه هغوی زموږ دومره خبرې مني او د پاکستان هڅو هم همدا شی تر څرګند شو چې دوی ډېر کوښښ وکړ چې طالبان د افغان حکومت سره او امریکایانو سره خبرو ته کښېنه وي دوی دا کار ونه شو کوی او حتی دوی غوښته چې د طالبانو په نمایندګۍ دوی خبرې وکړي خو په دې کار کې هم دوی موافقه نه شو. اوس په دې دغه څلور اړخیزه غونډه کې وړومبی خو زما باور ده د شرایط بیاناتو قرین ده ښیي چې طالبان به په دې خبرو کې ګډون کوي خو په ړومبي پړاو کې به دوی د اجنډا باندې بحث کوي د خبرو په ځای باندې په نویت باندې د طالبانو سره په برخورد باندې په دوهم پړاو کې به د طالبانو نمایندګان دې خبرو ته راځي خو که خامخا رانشي نو دا خبرې به بیا څومره چې افغانان ترې توقع کوي امیدواري ورته ده هغه مره به ګټورې نه وي. بیا هم دا چې د افغانستان دپاره د تفاهم او مذاکراتو په اړه پکې بحث کېږي په څومره پکې بحث کېږي دا هم ښه اقدام ده. دوی باید په دې خبرو بحث وکړي چې څنګه طالبان مذاکراتو ته را دعوت کړي څنګه ورسره کښېني په دې باندې باید دوی ډاډه شي یقیني شي چې د افغانستان بحران د خبرو نه پرته نه اورېږي. که اورېدی ټول هم وروستی زور وکړ افغان حکومت هم وروستی زور وکړ طالبان هم خپل وروستی زور وازموي یو هم په دې موافق نه شو چې خپل مخالف اړخ په نظامي ډګر کې د ثانیې نه وباسي. نو که احیانا طالبان نه راځي دوی باید هغوی تشویق کړي وی هڅوي په د طالبان په وړاندې باندې د افغانانو هر انعطاف دا د حکومت هر انعطاف د سولې او د تفاهم په اړه باندې دا د ویاړ د شرم ځای نه ده او که طالبان هم په دې اړه هر انعطاف کوي د سولې او تفاهم لپاره دا د ماتې په معنا نه ده د ویاړ په معنا باندې ده.
اوس په اورېدونکو ته نوبت ورکړو چې په 0999235340 او یا هم 0 8 2 5 5 لنډې خبرتیا وروسته ټلیفون وکړي.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. شنونده برنامه زیر آسمان کبود هستید. موضوع مورد بحث ما هم نشست چهار جانبه است که در اسلام آباد قرار است در تاریخ 11 ماه جنوری یعنی روز دوشنبه برگزار شود. حالا نوبت شما شنونده های عزیز است که از طریق تلفن با ما در تماس شوید و یا هم از طریق اسکایپ به شماره 0799-203-540 و 0700-822-755 زنگ بزنید و در این برنامه سهم بگیرید و اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اس ام اس بفرستین به ما میرسه. در صورتی که اسکایپ داشته باشین و اسکایپ ما زنگ بزنین آدرس ماست radio.azadi. حالا شنونده خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
مهربانی کوی صاحب، لکم زینه خبری کوی. مهربانی کوی صاحب،
بعد سوی خبری که وست روانی دیده افغانستان او د طالبان سرمن روان دي دا خو څه نه مست چې د پاکستان او امریکا نه غواړي چې د طالبان او د حکومت دولت په منځ زور او را غراشي.
صحیح ستاسو نظر مو وویدو پښتنه نو په کې بل اوریدون کې له روزن معرفي کې ازادي رادیو ده. بله صاحب، اورو. لکم زای خبر، لکم زای خبر.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
د کندهار ولایت خبرې کوم ورور جانه.
مهرباني کوي صاحب،
دغه د سولې خبرې چې تاسو سره کوئ، آیا طالبان راجر شوي دا خبرو ته که نه دي؟ خوش راځي خو ډېر ښه دی. او بلکې دلته پر بنجار باندې یو مخ فرمانونه وو تخصیفونو، دا کیسې سره بندې سولې چې دلته داسې خبرې شروع سولې چې کوم جنایان بنجان دي هغو
ته
تاسو نه پېژنم د کومو بندیانو په ارتباط خبرې کوي. دا موږ د اسلام آباد د غونډې په ارتباط خبرې کوو چې دا به له سولې سره څومره مرسته وکړي او موضوع یې څه ده، په کومو موضوعاتو پکې بحث کېږي. که په دې ارتباط پوښتنه لرئ مهرباني.
دغه د سولې خبرې چې روانې دي دا اوس طالبانو هېڅ په دې کې نه دي ویلي چې موږ سوله کوو یا نه کوو، او دلته خبرې تر دې روانې دي چې معنا دا سوله سره کېږي سره رسېږي، او ډېر خلک هغه تمه ناست چې دا سوله به وشي. طالبانو په دې کې
صحیح ده، مننه. همدا پوښتنه موږ هم مطرح کړه تیر ځلم هم، که ساسو په یاد دي د تیر کال د جولای په اومه نیټه چې دوی خبرې کولې، تر خبرو مخکې حتی وروسته هم طالبانو څه ونه ویل. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محترم وروره، ما یو تای مېلمنونو ته دا راکم پوښتنه ده چې دغه سوله به دېدون دغه دا سوله راشي چې د ډیورنډ کرښه د پاکستان سره ینځان شي، یوه پوښتنه دا ده. او بله پوښتنه دا ده چې د طالبان چې د دولت سره سوله تر دوی زړه خېږي، هغه خلک چې له یوې خوا نه د طالبانو له خوا نه مړه شوي دي او بلې خوا نه د حکومت له خوا نه مړه شوي دي، وایي د دوی په منځ کښې به هم سوله را شي که دوی به دغسې سره مړه کوي لکه دا اوسي. ځینې دلته به د دولت په منطقو باندې اوسېږي، هغه کالي وسي اطراف ته دا وژني، که هغه دلې ورته را شي دا دلته بیا دوی نه شي بنجام کوي وژني، سوله به څه رقم ته خارجان پاکستان خو تر یو وخته پورې موږ او تاسې سولې ته پرې نه ږدي چې د افغانستان د ډیورنډ کرښه ورته امزانه کړي، او بلکې دا دومره فاسد حکومت ده چې دوی هر لږ دباره په کیلومترو کیلومتره د افغانستان کښې زما سین ډېر کم ده، دېرش کیلومتره څلوېښت کیلومتره د خوست او د پکتیکا په سیمه باندې د افغانستان خاورې ته راغلي.
ډېره مننه، ښایسته ستاسو خبرې واورېدل شوې. چې بل اوریدونکی هم موقع پیدا کړي او خبرې وکړي، مهرباني کوئ بیا به ورشو مېلمنو ته. مهرباني.
زما نظر دغه شی دی چې دا جنګ د کومه ځایه تشویق کېږي او دا سوله د کومه ځایه تشویق کېږي، ایا مري څوک او ګټه څوک جنجا کوي؟ نو ټول کوم سړی چې چا سره مشکل نه لري هغه سړی دی، کوم سړی چې خان دی، کوم سړی چې سرمایهدار دی، کوم سړی چې بادشاه دی.
متاسفانه چې ټلیفون مو قطع کیږي. کور ودان سلامت اوسئ. اوس به ورشو میلمنو ته، قسم
یو شنونده از طریق سکایپ به ما در تماس هستن، زحمت کشیدن با اینا هم صحبت میکنیم بعد میریم به مهمانای خود. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خوب هستید؟
زنده باشین. تشکر. بفرمایید، خیلی مختصر و کوتاه که دیگه شنونده هم مهمان هم منتظر هستن. تشکر، وقت زیاد نیست.
خب، گفتنی ما به رابطه کنفرانس، به رابطه جلسه که در اسلام آباد برگزار میگرده هستم، بسیاری مردم در این عقیده هستن که امی هرچی که پاکستان بخواه امو میشه در افغانستان. مگر ما به این عقیده نیستم، چرا که پاکستان اگر بخواه که در افغانستان صلح بیاید، هم آمدن صلح 100% ممکن نیست، ممکن یک ذره تاثیر بر بالای پروسه صلح بگذارد، اما به شکل تمام نمیتونه که در افغانستان صلح و ثبات بیاید.
بله صاحب، سلامت باشه. مننه لطول مل اوریدون کو هله کو چی تو شی به تلفن مونه کی.
ولی هنوزم میتونید با ما اس ام اس بفرستین به شماره 818 اگر تلفن افغان بیسیم دارین. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته، آیا چند دستگی طالبان در نشست اسلام آباد مشکل ایجاد نخواهد کرد؟ اگر یک دسته از طالبان با دولت افغانستان صلح کنند، گروه های متباقی را کی مهار خواهد کرد؟ خب این سوال را با مهمانا در میان خواهیم گذاشت. جان علی عزتیار از دایکندی هم نوشته، به نظر من طالبان به صلح پابند نخواهند بود، با حقانی هم نمیشود.
صحیح. نو ور بشو ملمنو تا لمره شاغله سعیدی تاسو ویس یو بدون که ول چه وی پاکستان و امریکا نغواری چه دی افغانستان حکومت و طالبان سرسوله و که استاسو نظر سره؟ سعیدی صاحب لکه چه آواز ندرزی، متاسفانه چه په ټلیفون کې یاست، ټلیفون موقت نه دی، خو خیر
کوشش میکنیم دوباره تماس برقرار بکنیم با جناب احمد سعیدی، کارشناس
بله.
امور سیاسی و همچنان عضو هیئتی که به پاکستان خواهد رفت در مذاکرات. جناب قاضی محمد حسن حقیار، کارشناس مسائل سیاسی، در استودیو با ما هستند. سوال های اگر بود با اینا هم مطرح خواهیم کرد.
یوش بر پیغامونه بم جوریدون کوچه راستولی دی افغان بیسیم د اتس واتلش میری لری ده هم ل ملبنو او اوریدون کو سره شدی کو نور محمد حقیار له هلمند څخه لیکلی و د جګړې ډیر مسولیت د مولا اختر د ډلې په غاړه دی، او دا ډله اوس ته پاکستان له کنټروله وتلې ده. داسې اوازې دي چې د ایران ملاتړ ورسره دی، خو ایران ته بیا په غونډه کې ګډون نه دی ورکړی شوی. البته ایران هم پرې ورستې ورځو کې د افغانستان حکومت ویلی و چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې ایران ته هم برخه ورکړی شي او ګډون ورکړی شي. دا هم یو موضوع ده چې له میلمنو سره به مطرح کړو. کمال الدین د هلمند له مارجې څخه لیکلی دی، وایي زما نظر ده چې طالبان به هیڅکله له حکومت سره سوله ونه کړي. او د فرال بکوا ولسوالۍ څخه یو اوریدون کې چې نوم یې نه دی لیکلی، وایي ټول خلک د سولې خبرو ته خوشحاله دي، خو په پاکستان هیڅوک هم باور نه کوي. عبدالحبیب ارمانی له هلمند لیکلی، وایي که طالبان حاضر نه وي زما په نظر منفی نتیجه به ولري، او ترڅو چې طالبانو ته رسمن بلنه ورنکړی شي دا ډول غونډې ګټه نه لري. او محمد ناهید د لوګر له ولایت څخه لیکلی چې وایي ترڅو چې د پاکستان دریز بدل نشي تر هغو پورې په افغانستان کې د سولې خبرې مکوي. نو ښاغلی سعیدی څنګه اوس زموږ آواز اوري؟ سعیدی صاحب ته به په بل شمېره ټلیفون وکړو. بله سعیدی صاحب آواز درځي؟ بله سعیدی صاحب، اوله پوښتنه دا وله تاسو څخه چې وای پاکستان او وای امریکا او پاکستان نه غواړي چې د افغانستان حکومت او طالبان په خپل منځ کې سوله وکړي، تاسو په دې عقیده یاست چې د طالبان او د افغانستان د حکومت مخه دغه دوه هیوادونه نیولې ده؟
یا دغه خبره زما په نظر منطق به نه لري. د دې لپاره چې امریکا او چین، یا په دې شرایطو کې امریکا او چین غواړي چې په دې مذاکراتو کې ضمانت وکړي، پروسته په پاکستان د ګننه کې بعض اشخاص بعض افراد شته چې خلالګري کوي، اما اوس پاکستان هم تر فشار لاندې، یعنی پاکستان په دې وختو کې په خپل سیاستو باندې یو کې تغییر راوستی دی، اما تر اوسه په خپل استراتیژي باندې تغییر نه وی راوستلی. دغه مذاکرات دوام کوي. بل خبره هم چې تاسو مخکې وکړه، یو دو سوال چې طالبان اشتراک کوي یا نه کوي، زه درته وایم چې دولت افغانستان اوس طالبان یو دلیل دی، یو دلیل د ملا محمد رسول دی، یو دلیل د منصور دی چې منصور باور نه لرم چې نور حیات به ولري ژوندی وي، هغه هیبت الله اوس رهبري کوي. بل دلیل هم د سید طیب آقا ده چې هغه جلاس وایي. بل دلیل هم د عبدالرزاق او اگر حسن رحمانی دی، یعنی حکومت افغانستان اوس په دې نظر دی چا سره خبری وکړي، د کوم ډلې سره خبری وکړي. زه داسې نظر لرم چې افغانستان خبری کوي باید دغه خبر فرانتیر وي د ټولو ډلو ته، بلو له حزب اسلامي شروع تر نورو مخالفین پورې، په یو ډلو په دوه ډلو کې مسالې نه کېږي، مشکل نه حل کېږي.
بله یمی سوال هم از گلمیران عثمان خیل بود، از بغلان نوشته بود که اگر آیا دستگی طالبا روی مذاکرات صلح تاثیر خواهد گذاشت، که خوشبختانه جناب سعیدی صاحب پاسخ دادن. جناب سعیدی صاحب، گرچه شما از موقف خود پیشتر صحبت کردین در ای که در پاکستان چه موقف خواهید گرفت و در این شرکت در این نشست چه سخنهایی خواهید داشت، اما یک سوالی که پیش شنونده ها هست و اویی که شما معمولا در بحث‌های رسانه‌ای، در برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی خیلی موقف تند بر ضد پاکستان گرفتین و خیلی با وضاحت و فصاحت صحبت کردین بر علیه سیاست‌های پاکستان در قبال افغانستان. آیا انتظار داشته باشیم که با چنین لحن در پاکستان هم صحبت خواهید کرد و نظریات و نگرانی‌های خود را با همین فصاحت با مقام‌های پاکستانی در میان خواهید گذاشت؟
بله، تجربه نشان داده که ما از راه تضرع و زاری ننوات ما نمیتونیم به جایی برسیم. پاکستان باید منعیسی دو کشور، منعیسی دو مملکت، منعیسی دو مردم با ما مذاکره کنه. ما پاکستان با منعیسی برادری بزرگ و خود و برادری کوچک نمیدیم، اما با تمام قوانین و ارزش‌های ملی و بین‌المللی باورمند هستیم. دوم اگر ما خواسته باشیم که از رای تضرع ما به چیزی میرسیم نمیرسیم. نه تکرار میکنم. افغانستان اگر این سیاست این هنر را داشته باشد که یک در قدم اول یک اجماع افغانی بعدا اجماع منطقه‌ای و بعدا اجماع فرامنطقه‌ای را بالای پاکستان ایجاد کند، رای مثال خیلی پرخم و پیز نیست.
همین نشست چهار جانبه نشانه از همین اجماع نیست جناب سیدی صاحب؟ همین نشست چهار جانبه فکر نمیکنین چون این اجماع تا حد به وجود آمده؟
اینا بفهمند که دولت افغانستان با طالبان مذاکره کنه، آیا منعیش امارات اسلامی مذاکره کنه یا منعیش یک سازمان سیاسی مذاکره کنه یا منعیش گروه مخالف. این ارزش های سیاسی نزاکت های حقوقی داره، باید حکومت افغانستان هوشیاری خود از دست نده.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه. حقیار صاحب، تاسو ته درځو. یو اوریدون کې ویل چې لیکلی دي چې اوس طالبان له ایران سره نږدې شوي دي، خصوصا د منصور ډله، او ایران هم په روسیه کې دا غوښتنه وکړه چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې ایران ته هم د ګډون بلنه ورکړی شي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
سره د دې چې تر اوسه پورې نه طالبان او نه د ایران چارواکو د موضوع رسمي تایید کړی ده، خو سیمه ته د داعش راتګ او د افغانستان په ختیځ کې د داعش پرمختګ داعش داسې پدیده ده چې د شک پرته روسان او ایرانیان دواړه د ځان لپاره خطر ګڼي، او دا خطر د طالبانو لپاره همدا اوس موجود ده. طالبان همدا اوس په ننګرهار کې د داعش سره جنګیږي، نو د ګډو مجبوریتونو په خاطر باندې ځینې وخت دښمنان هم سره یو ځای کېږي. اوس دوی د یو ګډ دښمن په وړاندې باندې د ګډ جبهې لپاره مجبور شوي دي، نو دا شونتیا ډېره زیاته ده چې ممکن په د افغانستان په غرب جنوب غرب سیمو کې ځینې د طالبانو کړۍ د ایران د خونې تمیم شي یا د هغوی حمایت ورسره وي. نو دا دغه نظر تر حده پورې د افغانستان اوسني عیني ذهني شرایط مني.
ډېر زیاته مننه کوربدن. اوس به بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو که څم یو شمېر پوښتنې لاشته چې زموږ مېلمانه په نظر څرګند کې، خو خیر د تلیفون له لارې د اوریدونکو نوبت دی.
بله، شماره های 0799-203-540 و یا هم 0700-822-755 از همین حالا فعال هستن و با ما زنگ بزنین. روی اسکایپ هم میتونید با ما در تماس شوین. آدرس ماست رادیو نقطه آزادی، و البته که تلفن افغان بیسیم اگر دارین اس ام اس بفرستین به شماره 818. حالا شنونده ای داریم از طریق سکایپ. خب اینا از طریق تلفن هستن. سکایپ تا لحظات بعد وصل خواهد شد. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
و علیکم السلام، خیلی جوری
سلامت و سیمنن کور ودن.
ده دی سوری و بارکی ده تو چکم پرگرام روان کرده که نه؟
بله سیب.
زده تایم که دا سولا منتوسی پا قرآن عزیزان باندی وکو، پا احادیث باندی وکو. دا سولا که دیشی او کچیر تا امریکی تا پاکستان تا نوری هیوادونو تا منتوسی سرگی غده و دا هیت کلا سولا نرسی، او سولا چرسی پا قرآن عزیزان او پا احادیث باندی رسی که منتوسی قرآن تا رجوع و احادیث تا رجوع وکو. سولا هر یو مسلمان غوړي او کچیر ته ممتاز په قران عظیم شون
آیاتونه باندې عمل وکړي. سلامات باشید.
حالا جناب آقای سرشک از طریق اسکایپ با ما هستن از لندن.
خوشحالم سرشک. عرض سلام دوباره دارم برای شما و همه میمانای عزیز و محترم.
شما هم
شنوندای عزیز، ما سوال بسیار کوتاه دارم از زمین دستوبت های قاضی صاحب بکیار. شنیدم که اونا گفتن که پاکستان سر طالبا حاکمیت نداره. اینجا یک سوال دیگه پیدا میشه که کی سر طالبا حاکمیت داره؟ ایره خی جواب بتن، خی که پاکستان داره، خی کی حاکمیت داره؟ این جوابش هم میخواییم که شما سوال بکنین و این شنونده ها میخواییم، ما میخواییم، میمانای محترم آقای سعیدی همه میخواییم که جواب بفهمن.
حتما حقیار صاحب سوال شما را یادداشت کردن. جناب سرش صاحب اون را مطرح خواهیم کرد. و حالا شنونده دیگر روی خط است، رادیو آزادی است، بفرمایید. برنامه زیر آسمان که بود.
مهربانی.
السلام
علیکم. و علیکم السلام.
سلام علیکم تاسو ته درنو مېلمنو ته
سلامات اوسئ.
اول څه پاري کې مو
مهرباني کوئ صاحب. متاسفانه چه
تلفن خط شد. به همین خاطر هم میگیم کوشش بکنین که زودتر موضوع مورد بحثتان را مطرح بکنین. تا
اینکه مثلا طالبان وایي که پر لاس کلمو قربانی ورکړه، او افغان حکومت وایي که
د موږ لاسته راوړنې ضایع نه شي. آیا په داسې حالت کې صلح د طالبانو سره وشي چې دا د خپلې لاسته راوړنو دعوه کوي؟ هغه چې څوارلس کاله پنځلس کاله د ټولې نړۍ سره جنګېدل
نو تاسو دا رد له تاسو که پوښتنه څوک وکړي چې آیا په نړۍ کې داسې جنګ هم شته چې بالاخره ختم شوی نه وي او بالاخره یې سوله نه وي کړې ښکېلو خو متاسفانه تلفن وقت شد. خیر بل اوریدون که املرو بیا بایی بلمد
سکایب داریم شنمنده را. بله سلام علیکم، بفرمایین. رادیو آزادی از برنامه زیر آسمان کبود.
بله سلام علیکم. و عبدالنجیب غفاری سم از استرالیا.
غفاری سم خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین. سوال ما همی است که آیا این مذاکرات تضمین حداقل 90% داره برای صلح دائمی برای مردم افغانستان؟ از میمونای شما
این سوال را بیشتر احتمالاً سیری سپاس پاسخ خواهند داد، چون امیدواری هایشان تا حد زیاد بود و از اشتراک کننده های نشست چهار جانبه هم هستن در پاکستان. تشکر غفاری صاحب از تماستان.
بل اوریدون که لرول تلفن لاری مهربانی کوی صاحب.
سلام عرض میکنم خدمت شما و میمونای عزیز. امرو محمدی فرمان زحمتتان دادم.
محمد صاحب خوش
اومدید. سوال دارم از میمونای عزیزی که سوال اولی که آیا کنم تضمین وجود داره به خاطر بسر رساندن این مسئله؟ و سوال دومه یه آیا حکومت افغانستان هم مصمم و یا آماده به این هست که به شرایط و خواسته طالبان یا پاکستان لبیک بگه یا خیر؟
تشکر، زنده باشن. تشکر از تماسهایتان. حالا و مهمانا، خب آقای وطن‌دوستان در طریق از طریق تلفن با ما هستن، اینو با اینا هم صحبت میکنیم و برمیگردیم به مهمونا که وقت کم است. وطن‌دوست سلام، خوش آمدین، ولی لطفاً کوتاه و مختصر که وقت زیاد نیست.
درود سلام به شما. ما امیر سوال ما از آقای حقیار بود، اگر در استودیو باشد سوال ما را بشنوه.
هستن. بله
آوری. بله
آوری، من نه زما سوال داد حقیار صاحب بول چی پاکستان پر طالبان ما دو نغیزه نداری. زنه پوجم حقیار صاحب نوالد کسان گدی حقیار صاحب د پښتون آباد کې په خپل آباد کې د طالبان غټ شورا په کوټه کې تب مرغل اله تخصص معلومات ست. او بل د پاکستان کې عمران خان ول چی درې نشنه کې د پاکستان مشر اختر منصور د میرمن شفخانه په لاور کې د الته د سرطان درلوده د تداوی سعودي صاحب خبري ورې دلی. او بل د شورا په کوټه کې په جوب کې ست په جنگل کې ست طالبان د زخل ورغل اته ایسای دی په غونډه کې ورې کوټکی ادی مریضان ته دا ویل ته کوټکی کته نه ود به تاسو ته درکم دا و بشین ته خبر یې نو تاسو څنګه وای چې پاکستان پر دې غیدا نه لري ګرم ګور بل پرون مشر چې ادی طالبان مشر په کوشلاخ کې مردار سو دا بس دا پیغام دی نو طالبان ته ادی به پاکستان د غلامی لاس وخت لیکو نه خلی دا مې 200% و
صحیح ډیر مننه وسله اوریدونکو هیله کو چې څو شی به ټلیفون ونه کې لمړی سیدی صاحب ته ورځو. سیدی صاحب دی اوریدونکو پښتنې به هم تاسو یاداشت کړی او کینه در پیاد بکو خو مخې طریقه زه یو پښتنه لرم سیدی صاحب تاسو څخه هغه دغه چې تاسو څومره خوشبینه یاست چې د پاکستان په دریس کې به د افغانستان په وړاندې تغییر راغلی وي. آیا د پاکستان له خبرو همداسې ښکاري؟
ما مخکې وایو چې د پاکستان په سیاست کې یو نوک تغییر راغلی، اما په خپل ستراتیژي یعنی عمده ستراتیژي کې تر اوسه تغییر نه دی راوستی. زه په دې مذاکراتو کې په سلو کې مطمئن نه یم چې نتیجه یې مثبت وي، بلې یو روان آغاز کېږي. بیا نو دغه مذاکرات ارتباط لري افغانستان حکومت ته او پاکستان ته چې څومره په درایت په متانت په شعري سیاست کوي دا مذاکرات مخته وځي. دغه جنګ په یو ورځ نه دي آغاز شوی چې په یو ورځ حل شي.
زنده باشه سیری صاحب. سوال دیگه که شنونده ها مطرح کردن، آقای غفاری از استرالیا مطرح کرد، آیا تضمین چند درصد وجود داره که تصامیمی که در این جلسه گرفته میشه عملی شوه و در نهایت همین جلسه راهگشایی باشه برای صلح؟
در این جلسه حیاتی که ما از جامعه مدنی هستیم دیدگاه مشخص خود رو با پاکستانی ها میگوییم. چی میگیم؟ ما از پاکستانی ها دیگر چیزی نمیخوایم. انتحاری روان نکنن. گروه های مخالف حکومت افغانستان را تجوید و تمویل نکنند. کسانی که علیه افغانستان می جنگند اونا را از اون طرف خط دیورند بیرون کنند. ما دیگر چیزی نمی خواهیم. بیدیم که مقامات پاکستانی چی به ما مطرح می کنند، اونا چی می خواهند. اگر خواسته های از اونا با در نظرداشت منافع مردم افغانستان بود، به خاطر ارزش ها و معیارهای مصالحه بود که ما می توانستیم از اونا براورده شن به سرچش. اما حیات امریکایی و حیات چینی غلط فهمی نشه که آقای معین وزارت خارجی میره، اینها آورنده صلح نیستن. اینا زمانت کننده هستن که جانبین که مذاکره میکنه اینا زمانت میکنن که از مذاکرات کسی عدول نکنه، خلاف ورزی نکنه، کسی فیصله میکنه فیصله رو پشت پا نذاره.
سلامت وسه سیدی سب شغله حقیار اوس ستاسو نوبت تحصیل تاسخه تو پشتنی وشوی څه فکر کوي دی وطن دو سب نظر خدا و چی وای دی طالبانو مشران دی کوټی شورا دا ټول حل ته دی او تاسو وای چی پاکستان په طالبانو نفوذ نه لري
م دا خبر په هم کړه د اوس به هم تکراروم زه په دې باورم چې د افغانستان په روان کړکیچ کې د سجریان چې هغه دې په تمامه معنا څنګه په څنګه کې افغاني وي خپلواکه دي مستقیمه دي، دا سجریان په افغانستان کې نشته، تړونه شته دي، ارتباطات شته دي، د چا کم او د چا ډیر. طالبان د شک پرته ځینې د دوی په صف کې داسې اشخاص شته چې د پاکستان خبر د غوږ دي او د هغوی په اشاره باندې سرخي،
مثلا مشران چیرته دي
قطع برخه،
یعنی شورای چیرته ده، مثلا ابل ورځ قومندان و وشل سول لکه څنګه چې د ورته اشاره وکړه، وطن دو صاحب ورته اشاره وکړه، دا یا تر دې مخکې د طالبانو کوم مشر په افغانستان کې وژل شوی دی، ټول هلته وژل شوی دی، ټول هلته نیول شوی، یا ککلې غوښتي دي چې وینیسي د افغان چارواکو په وینا غا طالب مشر نیول کیږي یا وژل کیږي چې د افغانستان له حکومت سره تماس ونیسي.
ګور رمبه خو وطندوست زه دته باید یو افغان یو مسلمان په توګه توصیه وکړم چې هیڅ وخت باید احساساتي برخورد ونه کړي، د یو مسلمان ته یو انسان د مردار لقب یا د مردار نوم کاروم دا بیخي نه په افغانیت کې راځي نه په اسلامیت کې راځي، باید خبرو سره ډېر احتیاط وکړي. دویمه دا ده چې د پاکستان ما درته وړاندې هم د خبرو وکړه چې زه دا نه ردوم، خو که چیرې دا د دایا یا دا دوا سمې چې غون طالبان په پاکستان کې دي، بیا ته په افغانستان کې جنگیږي څوک، بیا دا د جنگ کمانډا چا سره دا د تورخم نه تر حیرتان پورې د تورغونډې نه تر بدخشان پورې دا جنگ سو په مخباني بیا د افغانستان د نظامی کارو د په مخباني بیا
د جهاد وخت نه خو بم پیاد هغه وخت کې ممدغه قصه و د جنگ په افغانستان کې کیدل، لیکن مشرتابه په پاکستان کې ټول د مجاهدینو ټول مشران په پېښور کې ناست و.
ګور نه په ماغه وخت کې جنگی قمندانان غون په افغانستان کې و، د شک پرته د افغانستان وخت شره د وس وخت شره د تر فرقې په وخت پاکستان ته په پاکستان کې د مجاهدینو لپاره جهادي مشره لپاره پراخ زمينه برابر و، اوس په پاکستان باندې باور نشته، د پاکستان د سګو غوړي نسی وژنې هم د ولې پاکستان زندانونو کې بزرګونه تنظیم بندي دي
بزرګونه د موضوع کې تاسو نظر سره د مخکې پښتنه چې مولا سعیدی صاحب څخه وکړه، تاسو په نظر د پاکستان په دریس کې تغییر راغلی دی چې په پاکستان کې سول راشي او کنه، لکه څنګه چې ځینو اوریدونکو ورته اشاره وکړه چې پاکستان ترڅو چې دیورن نه منل شوی یا ترڅو چې د دوی ځینې نور غوښتنې نه منل شوی تر هغه پورې په افغانستان کې سول نه غواړي؟
زما په باور د پاکستان سیاست دا د افغانستان په اړه باندې دا نه وای نه ده، دا د افغان چارواکو غوندې احساساتي او عاطفي نه ده، هغوی یو ژور سیاست لري، یو ژور ستراتیژي لري د افغانستان په اړه باندې، تر څو پورې چې د هغوی ګټې خوندي نه شي هغوی د خپلو غوښتنو نه نه تیریږي. البته کمپرومایز باید اتمي خبرې وي، کېږي به پکې د غوښتنې چې د پاکستان په باور که چیرې د دوی غوښتنې د جنګ او د فشار او په نظامي برخ نه پرته په
پښتني چې
د مذاکراتو تر شاته ترلاسه کېدی شي، نو ګور دیو خو هغه غوښتنې دي چې رسنۍ ورسره تماس نیسي، یا څومره چې زه خبرې ما چې د امریکایانو د قطر دفتر کې طالبانو ته د پاکستان غوښتنې وړاندې کړې وي، خو ډېره سختې وي چې په هغې کې د ډیورنډ کرښې په رسمیت پېژنده، د کونړ په اوبو په ځانګړې توګه، د افغانستان په ورتمند کې اوبو باندې په عمومي توګه د دوی کنټرول، یا په افغانستان کې د هند ډیپلوماتیک ماموریت کنټرول، د هغوی د کوسګاریو سرنه، یا دغه د افغانستان په حکومت کې د دوی د خوښ وړ اشخاص لپاره ځای ورکول، دا خو هغه سوچ د امریکا حکومت په قطر کې طالبان وړاندې کړي وو، او که تاسو ته دوی په افغانستان کې د شاشوي د پیښې نه وروسته چې د افغانستان د حکومت یو هیئت پاکستان ته سفر کړی وو چې د بهرنیو چارو وزیرو دفاع وزیرو د امنیت رئیس غون پکې وو، د هغې نه وروسته هم ځینو رسنیو دا خبر خپور کړ چې د دې په ځای باندې چې پاکستان د افغانستان د حکومت ن نه بخنه وغوړي یا شرایط نرم کړ دا غوښتنې ورته کړو چې دغه د موږ شرایط ومني. هماغه شرایط اوس امریکایانو بیا تکرار کړي دي، خو دا د دې معنا دا نه ده چې افغان حکومت به د غونډو مني ورسره یا به افغانان د مني ورسره دی، او که حکومت یې ومني هم افغانان یې نه مني. د مذاکراتو معنا دا ده چې هر اړخ به کمپرومایز کوي، خپلې غوښتنې به وړاندې کوي، د غوښتنو ترمنځ به تنفیق او توحید راځي، په ګډو ټکو باندې به توافق کېږي سره. نو د پاکستان حکومت د پاکستان غوښتنې د دې نه پرته په پاکستان د افغانستان سره 2500 کیلومتره سرحد لري، د هغوی امنیتي اندېښنې شته، د هغوی سیاسي اندېښنې شته، هغوی په د تجارت په برخه کې افغانستان د هغوی دپاره د خامو موادو د هغوی د غټ مارکېټ د خامو موادو ترې وړي او خپله بېکیفیته جنس ورته راوردوي صادروي. د دې نه پرته منځنۍ اسیا سره د هغوی ګټې دا د ټاپي پروژه ده، غونډه هغه شیان دي چې اوس د پاکستان ګټه په افغانستان کې نغښتې دي. نو په همدې خاطر باندې سړی ویلی شي چې د پاکستان په سیاست کې به نرمښت راغلی وي. خبر ختموم. اما دا چې په تمام معنا د غوښتنو نه واوړي یا د افغانستان څومره سره بې شرطه مرسته وکړي دا خبره بعیده ده.
تشکر اخر صاحب. خیلی کوتاه قطعی. خب تلفن ما قطع شد، تلفن سعیدی صاحب. به هر حال سوال آخر از اونا داشتیم، گرچه همکار ما تلاش میکنن که جناب سعیدی صاحب دوباره به خط بیارن و وصل بکنن. به هر حال ما وقت ما خیلی کم است متاسفانه، اگر سعیدی صاحب بیارن فرصت برای صحبت کردن با اونا نخواهیم داشت. تشکر از اینکه بحث را دنبال کردین. مهمان ما جناب قاضی محمد حسن حقیار، کارشناس مسائل سیاسی در برنامه با ما بودن. احمد سعیدی هم کارشناس مسائل سیاسی از طریق تلفن ما را همراهی کردن که تا لحظات پیش تلفنشان قطع شد. جناب شکیب مستخنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هم از طریق تلفن لحظات با ما بودن و ابراز نظر کردند در رابطه با مذاکرات چهار جانبه که قرار است پس فردا در اسلام آباد برگزار شود.
به دیورسی شبو که دو پیغام ولولو حبیب الرحمن ده هلمند سخه لیکلی دیوای زما پختنه دار چی لملمنو سخه که ده طالبانو یو ډله د اسلام آباد په غونډه کې ګډون وکړي او بلونه نکړي دا به تاسو د پاره څومره اهمیت ولري. البته په دې وز موږ ملمنو مخکې نظر څرګند کړی دی. کلیم الله ارمان له مقر ولسوالۍ دی، البته د غزنی څخه پوښتنه کړې ده چې طالبان د یو ډله سوله غواړي او بله جنگ غواړي، افغان دولت چا سره سوله کوي او چا سره جنگ کوي؟ نو تبن له غزنی سره به جنگ کوي چې جنگ کوي. له ټولو اوریدونکو ډیره مننه چې پیغامونه راوستول یا ټلیفونونه وکړل او یای هم د فیسبوک لاري نظرونه څرګند کړ. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه سپو د امریکا شخه آشنا رادیو خبرونه واوري.
Gran Watan Zaman Afghanistan. وطن جانان وطن گران افغانستان وطن صاف و پاک خاورت انسان و رو قربان وطن کرد هزار ازبک کرد پشه ای ترکمن کرد پختن و هم